أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم.
دا آیات کریمه د سورۃ بقره یو سل شپږ نویم آیات دی. په دغه آیات کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتو کې الله جل جلاله د حج اړوند څو احکام بیانوي. د اسلام تر راتګ مخکې کافرانو هم په خپل منسوخ چې د حج کولو رواج درلود، او تلبیه به یې ویل. په تلبیه کې به یې داسې ویل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا لمن يحبك. مفهوم اداسو چې اے خدای زستا په خدمت کې حاضر یم، یا الله زستا په خدمت کې حاضر یم، تا لره شریک نسته مگر هغه څوک ستا شریک دی چې تا د ځان لپاره محبوب ګڼلی دی، یعنی ته یې خوښ بولې او د ځان لپاره شریک یې. نعوذ بالله من ذلک الکلام. د دې دا عقیده وه چې دا بوتان د الله سره شریکان دي، او الله په دې راضي دي چې دا بوتان دي زموږ سره شریکان جوړ سي. او شاوخوا پر مکه مکرمه باندې راګرځېدل. د مکې مکرمې ته راګرځېدو په وخت کې به دې لاسونه پر خوله باندې ټکول، او یو ډول ژغونه به یې ایستل، او کله چې به یې طواف خلاص کړي بیا به راوتل د عرفات ته نږدې په مزدلفه شریفه کې به دلې ډېره کېدل، له عرفات ته نه ورتل. نو دلی به یې درې شپې او درې ورځې بازار جوړاوی، او ډول ډول شیان به د لرې لرې ځایو څخه راوړي ول، چا به رانیول، چا به خرڅول. او د دې عادت داسې و چې دلی به دا درې شپې درې ورځې خپلې کیسې سره کولې. هغه کیسې یې داسې وې چې دوی به د خپلو پلرونو نیکونو هر یو به د خپل قوم او د خپل ټبر د مشرانو بیانونه کول، د هغو کیسې به یې کولې، د هغو بهادوري او ښه اخلاق به یې بیانوله. داسې صفات به یې کوله چې په هغو کې به وه یا به نه وه، خو دا د دې عادت و رواج و چې دا صفات یې بیان کړي. او د دغه درو ورځو څخه وروسته نو بیا د دې حج پای ته رسېدی. د دې د حج کولو څخه څو اهداف و. یو هدف یې دا و چې د حج کولو پر مهال به ډېر خلک سره راجمع کېدل. کم سړی چې به ورک و یا بلا درک و، د هغه ورک سړي په اړه به په دغه ورځو کې معلومات کېدي سره پیدا کول به یې. او بل هدف پیدا و چې د حج په موسم کې چې به سره رایوځای سوه، دا به د دې یو ډول میله و تفریح وه، د لرې لرې ځایو څخه به خلک راتلل. او بل هدف پیدا و چې دغه د حج پر موسم باندې به دې تجارت کاوه، هر یوه به د خپل وطن څخه شان راوړل او دلته به یې خرڅول. او بل هدف پیدا و چې د ځینو خلکو به شیان په کار وه، هغه وطن ته به پسې تلای نه سوای. حاجان چې براله د ځانه سره به یې ډول ډول شیان راوړل، هغه خپل مطلوب به یې لاسته راوړي، او دې ته ورته نور مطالب یې هم درلودل. نو الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړل. په دغه آیاتو کې څو احکام بیان کړل. یو حکم یې دا بیان کړي چې اتموا الحج والعمره لله، تاسو حج او عمره تام کی پرایه کی دا الله لپاره دا نور اهداف د ذهن څخه وباسي، تفریح د ذهن وباسي، تجارت د ذهن وباسي، او میله د ذهن وباسي، یو د بل سره لیدل او کیسې کول او طبیعت برابرول دا د ذهن وباسي. حج او عمره پورا کی دا الله لپاره، خاص د الله د رضا لپاره، دا اعلان الله جل جلاله هو. دا همدغه تور څخه ځینو مفسرینو دا خبره هم اراده کړې ده چې دا دغه حج د پروالي څخه مقصد دا دی چې کله یو چا د حج یا د عمره احرام وتاړي، پر هغه کس باندې لازمه ده چې دغه حج به پوره کوي، دغه عمره به پوره کوي، او که چیرې پوره نه کړل هغه باندې لازمه ده. په دامازې نیت کولو سره پر ده باندې دغه حج او عمره لازمه شول. دا چې دغه حج او عمره پر ده باندې لازمه شول، د دغه پاړه باندې الله دا حکم کوي، وایي تاسو خپل حج او عمره پوره کړئ. کله چې تاسو د حج یا د عمره احرام وتاړئ، نو دغه حج او عمره پوره کړئ. په دې اړه باندې هم څه احکام الله جل جلاله په دغه آیاتو کې بیان کړي دي. هغه په دې ډول باندې چې کله یو حاج احرام تړي او یا یو معتمر عمره کوونکی احرام تړي، نو هلته چې مکې مکرمې ته ورځي، هلته یو مسجد حرم دی، یو مطلق حرم دی. مسجد حرم هغه مسجد هغه سیمه ده چې شاوخوا حجان طواف پکښې کوي او لمونځ یې په یو لک لمونځونو باندې دی. او تر هغه دننه مسجد چې راووځي، دغه نور حرم چې دی یوه طرف ته نه کیلومتره دی، بل طرف ته درې کیلومتره دی، بل طرف ته څو دی او بل طرف ته څو کیلومتره دی. دغه مطلق حرم ته به یو کس نه ورداخلېږي چې احرام یې نه یې تړلی. هر کس چې دغه حرم ته داخلېږي احرام به یې تړلی. نو کله چې یو حاجی احرام تړلی وي، حرم ته ورننوځي، تر حرم تر ننوتو مخکې ده ته مشکل پیښ سي. الله خو امر ورته کوي، وایي حج احرام چې دي وتړي پورایه که، د عمرې احرام چې دي وتړي پورایه که. د احرام تر دغه حرم مخکې تړلی دی، تر هغه میقات د دغه حرمتق حرم تر سرو باندې شاوخوا میقاتونه دي. د هرې سیمې خلک چې راځي پر هغه طرف میقات لري چې احرام پکښې وتړي. نو یو چا احرام تړلی دی، کله چې مکې مکرمې ته نږدې کېږي، لږ یا ډېر مخکې یو مشکل ورته پېښ شو. هغه مشکل دا دی چې دښمن د دوی مخه ونیول، لکه د رسول الله مخه چې کافرانو ونیول د حدیبې په غزا کې. او یا زموږ پر مذهب باندې ده ته داسې سخت مشکل پېښ شو چې نور دی تللی نه سوای، سخت مریض او خوش پښې یې مات شوې، سر یې مات شو، وویشتل شو، بل مشکل ورته پېښ شو. یا خو د دشمن د ویر څخه یې توانایي د لاسه ورکړل، حرم ته نه سوای تللی، حج یې نه سوای کولی، عمره یې نه سوای کولی، او یا د سختې ناجوړۍ په وجه باندې. په داسې صورت کې نو الله دا حکم بیان کړی دی، وایي که چیرې تاسو احصار سواست تللی نه سوای، نو په دې ځای کې تاسو دا کار وکړي، هدیه واستوئ. ادنا د هدیې پسه دی، نو که چیرې ستا لاس بند شو، نور دې عمره نه سوای پوره کولی، حج دې پوره کولی نه سوای، نو د چا په لاس باندې پسه وله ورکړه، پسه دې بوزي، هلته دې په حرم کې حلال کې ته وخت ورسره وټاکه. کله چې ستا یقین شو چې هغه سړی پسه بیا ولی دي او هلته حلال کړی دي، نو ته دلته داسې وکړه، د احرامه ځان وباسه، سر وخرهیه، کالي واغونده. نو د احرامه څخه خلاص ولې؟ لکه یو کس چې په لمانځه کې داخل سي، په سلام ویلو سره د لمانځه څخه وځي، نو دغه کس چې حج او عمره یې نه یې پوره کړې، دی د احرامه څخه په دغه پسه حلالولو باندې وځي. نو پسه چې حلال شو او بیا د هغه وروسته د سر وخرهیه او احرام یې وکړي، کالي یې واغوستل، نو دی د احرامه څخه خلاص شو. خو دغه عمره چې دی یې نیت کړی و، دا د پر ذمه پاته ده، او دغه حج چې دی یې نیت کړی و، دا د پر ذمه پاته دی. لکه یو څوک چې د نفلو نیت وکړي او بیرته سلام وګرځي په یو څه واچه او په یو څه عذر باندې، دغه د نفلو بیرته راګرځول پر ده لازم وي، نو دغه د عمرې راګرځول پر ده لازم دي، او دغه د حج راګرځول پر ده لازم دي. دا یو حکم دی چې الله عز وجل په دې آیات کریمه کې بیان کړی دی. او بل حکم الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې دا بیان کړی دی چې د حج تمتو بیان په دې آیات کریمه کې شته. حج تمتو به څه ته وایي؟ پر دا باندې به یو څه خبرې وکړو. عموما اجان چې حج ته ځي، حج درې ډوله دی. یو حج تمتو دی، یو حج قران دی، یو حج افراد دی.
حج تمتو دیتو ویل کیجی چی یو حجی دخپل کور سخروان سی و حرم تا ترسیدو مخ کی دا عمره نیت وی کلا چی دا عمره نیت وقی احرام وطری نو بیا ولاړ سی مکی مکرمی تا تواف وی کی دا تواف کول سخورست دا صفا و مروات ولاړ سی دا صفا و دا مروات سخورست دا مقام ابراهیمی سر دوار کات نفل کی او دا آغا سخورست سرخ ری تان دا عمره سخباسی تان حلالی کلا چی عمره پرک کرن نو بیا دلت په مقام کرامه کې اوسېږې کله چې د اتم شپه راغلل د اتم په شپه باندې د لوی اختر د میاشتې اتم شپه ورځ نه اتم شپه نو دغه د اتم په شپه باندې ځي مینات د مینات څخه وروسته عرفات ته ځي د عرفات څخه مزدلفې ته راځي بیا مینات ته راځي او شیطانان ولي د هغه څخه وروسته بیا څه حلالي او سر خري او دغه څه احکام چې دي دا پسې پای ته رسېږي اول عمره بیا ځان حلالول بیا حج په دغه ډول باندې چې څوک حج وکړي دې ته حج تمتو ویل کیږي او حج قران بیا دې ته ویل کیږي چې یو حاجي د خپله کوره څخه روان سي نو تر حرم مخکې په میقات کې احرام وتړي د حج او د عمرې احرام دواړه یو ځای وتړي مثلا د میانې د میاشتې پر شلو باندې ولاړې یا پر پنځلسو باندې ولاړې یا پر لسو ولاړې او کله چې حرم ته ورسېدې الکه تر حرام مخکې احرام وتړي د احرام تړلو څخه وروسته ولاړې عمره یې وکړل د عمرې څخه چې فارغ وسو بیا یې ځان حلال نه کړي د هغسې په دغه احرام کې ووسېږي په دغه احرام کې وي چې کله د اتم شپه راسي نو بیا ولاړ سي مینا ته و عرفات و مزدلفې ته هغه ټول احکام چې خلاص کړل بیا وروسته ځان حلال کړي دا حج کرام بولي حج کرام چې دی تر حج تمتو یو څه ګران دی په دې واجب باندې چې حج تمتو کې عمره کې د څه ځان حلالې نو بیا په خپلو کالو کې اوسېږي او حج کرام چې دی هغه ځان نه حلالې په احرام کې اوسېږي نو دی ډېر کلک مقید وي بدن نسې ګوروالی چې وبېښته یې ونه خېږي نو کار نسې پرې کولی خوشبو نسې استعمالولی کوروالی وزجوالی نسې کولی او همدا ډول ولا رفس ولا جدال ولا فسوق په دې په سیت کلمه کې راځي شکنځل و جنګ کول و دا شان پر منع دي نو په سخت تکلیف کې دي په داس تکلیف کې ډېر وخت اوسېدل ګران کار دی دا حج کرام بول او حج افراد دی ته ویل کیږي چې څوک یوازې د اتم په شپه د حج نه توي کې مخکې عمره نه یې کړې دغه درېیم ډول حج دی دا یوازې او یوازې د هغه کسانو لپاره دی چې هلته په حرم کې اوسېږي د مکې شاوخوا اوسېدونکي د هغو لپاره دی حج کران او حج تمتو چې دی دا د باندې خلکو لپاره دی په دغه آیت کریمه کې د الله جل جلاله بل حکم دا بیانې چې دغه حج تمتو او حج کران ثابت دي دا په دغه آیت کې دغه حکم دی بل حکم الله جل جلاله په آیت کریمه کې دا بیانې وي وایي کثیر یو څوک په احرام کې وو د عمره احرام تړلې وو یا د حج احرام تړلې وو نو دا هغه کس لپاره به کار داده چې دی به د جنګ کولو شکنځل کولو ویښتانو پرې کولو د دې څخه به ځان ساتي او سر به نه خوري که چیرې یو څوک په احرام کې وو پر سر باندې تکلیف پیر شو سخت مشکل ورته پیر شو لازمي وه چې سر وخوري نو ده لره په کار دی چې سر وخوري دا حکم په جنایاتو کې راشي د ضرورت په خاطر باندې البته دغه سر چې وخراوي د دغه سر د خریلو په بدله کې به دغه کس څه کوي څه به حلالوي که چیرې پسه په واسه نه وخوره نو شپږو مسکینانو ته به درې کاسې غنم هر مسکین ته نیمه نیمه کاسه غنم وله ورکوي که یې هغه هم نه په واسه خوره درې روژې به نیسي دا بل حکم دی الله یې په دغه آیات کریمه کې بیانوي دغه آیات چې مو ترجمه کړ د آیات چې مو تلاوت کړی دي په دې ځای کې یو بل حکم هم الله جل جلاله بیانوي هغه حکم دا دی چا چې حج تمتع وکړي پر حاجی متمتع باندې دم د تمتع دی یعنی کله چې د حج د احکامو څخه فارغ شو یو پسه به حلالوي چې هغه پسه ته دم د تمتع ویل کیږي دا د شکریې پسه دی نو د شکر ادا کولو پسه دی دغه پسه پر هر مسلمان باندې لازم دی چې حج تمتع ادا کړي او که چیرې چا د دغه پسه توان نه درلودی نو د هغه لپاره الله دا حکم په آیت کریمه کې بیان کړی دی چې درې روژې دې په حج کې ونسی او وروجی چې کله کوته ولاړ سي ودی نس دا درې روزي چې په حج کې نیسی په دغه کله د علماء او خبرسته یو قوال دی چې دا درې روزي چې دای نیسی دا به د لوی اختر د میاشت په اول درې ورځې نیسی او بل قوال دی چې دا به د اتم نم لسم اختر ورځ بم پکښ نیسی بل قوال دی چې یا یو لسم دو لسم جار لسم دا یا متشرق دغه بنیسی وزمر د مذهب قول دادی چې دغه روزه چې دای نسی د نه هم ورځ بل هم روزه نسی دا نه هم ورځ کلام څه خبر استه چې د عرفات ورځ د سخت ورځ د نه دی نسی خو اوم اتم نم دغه درې روزه چې ونس د لوی اختر په ورځ روزه نه نسی ځکه د لوی اختر په ورځ او فایا متشریق کې دا روزه نیول نه جایز ده نو دغه درې ورځې به روزه ونسی او کله چې بیا کو ته ولاړې هغه پات وروژې به ونیسي چې ټوله لس روژې سي. دغه څو حکمونه چې بیان شول الله عز وجل په دغه یو سلو شپږ نویم آیات کې بیان کړي دي. نو اوس راځو د آیات تورې تورې ترجمه کوو. الله جل جلاله فرمایي واتموا تاسو پوره کړئ الحج حج پوره کړئ والعمرة عمره پوره کړئ لله خاص الله لره. یعنی کله چې مو احرام وتړئ بیا هغه احرام مه ماتوئ تر هغه وخت پورې چې عمره مو پوره کړل حج مو پوره کړي بیا احرام څخه ځان وباسي او لله د الله دپاره یې وکړي. هغه نور مقاصد چې مشرکانو په ذهن کې درلودل هغه د ذهنه وباسي خاص د الله دپاره حج عمره وکړي. او کوم حج او عمره پوره کولی نه سوئ مشکل درته پېښېږي څنګه فان احصرتم پس که تاسو منع کړل سواس فان احصرتم پس که منع کړل سواس تاسو نو فمستی سره پس هغه شی چې اسانه دی من الهدی د قربانی څخه هغه العلفی او بیا وروسته ځان د احرام څخه وباسي. دغه احصار کې ځینو علماو ویلي دی چې احصار یوازې د دښمنه څخه دی خو زموږ مذهب دا دی چې احصار د دښمنه څخه هم دی او د مراد څخه هم دی. نو که چیرې تاسو احصار کړل سواست نو هغه هدیه چې تاسو ته اسانه وي هغه که پسه وي که اوښ وي که غویه وي ادنای پسه دی. نو تاسو دغه قرباني علالوی نو څه کول پکار دي نو تاسو انتظار وکړئ دغه هدیه چې د دایو چاته په لاس ورکړي چې حرام ته یې بوځي وخت ورسره وټاکه ورته ووایه چې اوروره د دې څخه تر حرامه پورې یوه ورځ لار ده او ته سهار وختي روان شې ماښام ته حرام ته رسېږې. مثلا کله چې ورسېده د شپه دې وکړل سبا سهار به پسه حلال کړي نو دی چې هغه پسه یوازې وي دلې انتظار دی تللی نسي دا ټوله ورځ به تېره کړي دا سبا چې سهار شو نو ښه ګړۍ به انتظار وکړي چې یقین یې سو چې یاره اوس نو هدیه رسېدلې ده حلاله شوې ده بر به سر وخوري او د احرامو څخه به ځان خلاص کړي. الله جل جلاله همدغه خبره کوي ولا تحلقوا تاسو مخري رؤوسكم سرون خبل حتى تر هغه وقت پوری يبلغ شرسيج الهدي هديا قرباني محله وذلك د حلالو خبل حرام دي تر هغه مهال پوری سرون مخروي په احرام کې ووسيږي کله چې هديا هغه پسه د حلالو ځای ته ورسېږي الان سو بیا د احرام څخه ځانو بسي سرون وخروي. فمن فسهر هغه سو کانه کچیر وو من کوم ستاو څخه مریض د ناروغ وو ناجوړ وو او به یا پرته باندې اذن ضرر وو من راسه د سر څخه خپل پر سر باندې سکوجي وي یا نور تکلیفونه وو نو بیا دې څه وکړي سر دې وخوري او د تاغه سر خوریلو په بدل کې به څه وکړي. ففدیه فدیه ده من صیام د روژې څخه د روژې فدیه دې ادا کړي درې ورځې روژې دې ونسي او صدقه یا خیرات دې د صدقه څخه هغه خیرات مراد دي چې درې کاسې غنم دي شپږو مسکینانو ته به یې ورکړي هر مسکین ته نیمه نیمه کاسه غنم او نسک یا قربانی ده. د نسک څخه دلته مراد قربانی ده. د قربانی څخه هغه اسانترینه قربانی څه دی نو بیا که د چا په وسه پره وه بودنا یا مطلب اوښه یا غویې علالوي هغه بیا د ده کار دی. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فداغه تور سره نو د حج تمتع ثبوت سوی دی او د حج قران ثبوت سوی دی. فمن پس هغه سړی تمتع که نفع واخستل بالعمره فعمره سره الى الحج تر حج پوری نفع فعمره سره تر حج پوری واخستل د دې مقصد دادی چې یا خو احرام د عمره وتړي کله چې عمره خلاصه کړل ځان حلال کی دویم واره و حج ته احرام وتړي یا دا چې احرام یې د عمره وتړي هغه احرام د عمره تر حج پورې وځنډوي په هغه احرام یې حج هم پسې وکړي نو پر ده باندې د شکریا لازمه ده. دوی به د الله شکر ادا کړي په خیرات کولو سره شکر د الله څه شي هغه به پسه حلالوي. نو په مستۍ سره پس نو هغه چې اسانه دی من الهدي د هدیې څخه چې ادنا مرتبه یې پسه دی دا به حلال کړي دا بد الله عز وجل د شکر گزاری په خاطر باندې چې د ته د حج تمتع توفیق ورکي یا د حج قران توفیق ولا ورکي دا به الله البته په دې کې وجه زسته زموش پر مذب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر مذب بانی حجی چی کل اخپل پس علال کی داغ پس چی دی دا قربانی نده اختری نده بلکه داغ پس چی دی علالی داغ پس دم دا شکریه دی دا شکر ادا کولو شکر گزاری پس دی نو داغ حجی تجایز ده چی داغ پس سخ خوراک وی او امام شافعی رحمت الله علیه پر مذب بانی داغ پس سخ خوراک کول نجایز بولی تو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر قول باندې حج کواله چې پسه حلال کی دا پسه څخه اوس غو شو اخلي خپل وخري او یا خیرات کی دواړه طریقې او تجایز البته دا اج چې دی پر دا باندې که څه هم دی غنی وی اخترای باندې نسته دا د لوی اختر قربانی او اخترای چې دی دا نسته باندې ځکه قربانی حتما شرط پکښه دا دی چې دی به غنی وی یو څوک چې مسافر وي الته اوسېږي په حرم شریف کې نو دلته که څه هم دی په مقیمانو کې حساب سي په دا کې څه خبره شته چې هلته په مکه مکرمه کې اجان تر پنځلس ورځو ډېرې کي که څه هم هلته دی نیت ته اقامت وکړي نو په نیت ته اقامت سره ده ته هغه قصر نه ورماتېږي لمونځ به پوره کړي عمالي کې نور احکام خو یې د سفر دي زکات اخیستلی سي که چېرې دی مسکین وو که څه هم په وطن کې دی دلته شتمن وي او علت دی مسافر دی دا اللہ پا لارے کی روان دی ہر منز سو چند سواب لری حکمی دا سفر دی او دا حکمی دا سفر دی کرا دا شار سخواتی سو کلومیتر دا باندی بیرت دی کوالی سی چی دا اگا نیت اقامت یمات سی دا سفر منز شروع دا کرا دا سر علت مال نو پر دا بانی کو اختری کول لازم نگی البته که چیری دا احتیاط کیوی علت همشت منوی پیسی دیری ورسرائیوی لکه وز خلقو سر دیری دیری پیسی وی او دلتا پا کور کی هم پیسی وی نو دلتا یا وکیل وچا کی دا خپل اختری کولو لپارا چی فما پسی دلتا اختری وکی او یا وز دا تلیفون سهلتون اکی دلتا اختری کی داغ اختری کول وشکار دی احتیاطی پا دیکی چی داغ اختری وکی رازو الله عز وجل فرمای فمن فسغ سړی لم یجد کې نسوی پیدا کولای دا د پس پیسې نه درلودلې پسې نسوی پیدا کولای نو څه به وکي فصيام فسروشی دی ثلاثه ایام درې ورځې په حج په حج کې دا درې ورځې چې په حج کې دي دا درې ورځې اوم اتم نم ورځ وسبعه وروشی دی اذا وقت رجعتم چې تاسو راوګرځئ بیرته خپل کور ته راشي تلك دغه ورځ چې دی عشرة لست كاملة فرا او ذلك دغه حج تمتو یا دا حج کران لمن دهغه چال فاردی لم يكن چنوی اهله کور د حاضر المسجد الحرام شاوخا او حاضر د مسجد حرام نوی حاضر المسجد الحرام شاوخا او حاضر و مسجد حرام ته دهغه کسان دی چې په میقات او تر میقات و آفات اوسیش دا حاضر المسجد الحرام خلق چې د نن په میقات کې کورونه وي یا تر میقات و آخوا ته په حرم کې د نن کورونه وي دا کسانو لپاره دا حج نه دی حج ته متو حج کران هغه دی چې تر میقات د باندې وسیږي په میقات کې یا د میقات څخه د نن د حرم خواته وسیږي دا غو لپاره نه دی واتقوا الله او وبرجه د الله څخه واعلموا تاسو پوسی ان الله بشک الله جل جلاله چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکول کی دی الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب دا يوصل ونميم آياتي فدي آياتي كلمتي الله جل جلاله زيني أحكام نور بياني یو حکم دا پکښ بیانې چې د حج ایام شي د حج ورځ په کوم ورځو کې حج کیږي ځکه کافرانو یا مشرکانو د خپلو ګټو په خاطر باندې د حج موسم ته به کله کله تغییر ورکوي هغه د تجارت په وجه باندې مثلا دغه د لوی اختر ورځ چې برالې دا د لوی اختر ورځ خو به کله په دوبي کې وي کله به په ژمي کې وي کله به په پسرلي کې وي کله به په مني کې وي او دغه حج ته چې به خلک راتلل د خپل ځانو څخه به ډول ډول میوې او تجارتي شیان راوړل دوی چې به پوه شوه چې سږکال حج په دوبي کې دی یعنی حجان د ځانه سره میوې او نور تجارتي شیان نشي راوړلی نو دغه ورځو ته به یې تغیر واقع بدلې به یې کړلې دا ورځې د دې لپاره چې هغه میوې پخې شي هغه تجارتي شیان راورسېږي نو څه به یې وځنډولی الله جل جلاله دغه آیات کریمه نازل کی د حج ورځې معلوم کړل چې چا ته د دې اجازه نشته چې د حج ورځې مخکې بوزي یا ورسته بوزي نو دا چې د حج ورځ معلوم شول د حج ورځ دوی میاشت ولس ورځ دي هغه دوی میاشت ولس ورځ د کوشنی اختر د اولی ورځ څخه شروع چې د شوال المکرم وای او بیا معنی میاشت ذوالقعده ورته وای او لس ورځ د لوی اختر د میاشتې چې ذوالحجه ده شوال المکرم ذوالقعده او لس ورځ د ذوالحجه دغه دوی میاشت ولس ورځ د حج ایام دي کچیر چا دغه دو میاشت مخکې احرام د حج د فاره وتړي هغه نه دی سي ځکه هغه ایام د حج نه دي نو هر هغه څوک د ایام د حج بیا په خپل ځان باندې څه مرتب احکام لري هر هغه څوک کچیر په ایامو کې د حج مکې مکرمې ته ورسېدی که څه هم مسکین وي داسې بېرته راووځي حج باندې فرض او هر څوک چې د حج په ایامو کې د دغو نه پیسو مالک شو چې پر ده باندې تلل او راتلل د دواړو مصرف یې کېدی د عیال مصرف یې کېدی د تګ و د راتګ پر مهال باندې پر ده باندې حج ادا کول فرض که څه هم بیا مسکین سي که څه هم دا پیسې د یو ساعت دپاره دی دغه د حج په ایامو کې دی د یو ساعت دپاره دغه پیسو مالک سي بیا هم حج باندې فرض دی نو همدا وجه ده دغه د اسقاط پیسې چې ویشل کېږي د اکثره وخت ډېرې وي څلور لکه او پنځه لکه روپۍ وي دا د اسقاط پیسې چې ورته ورکي نو که د حج ایام وي یو سړی مسکین و او ځان ته یې امید نه درلودی دغه پیسې دې نه اخلي ځکه چې مازې واخیستلې قبض یې کړلې حج باندې فرض دی د حج ایام وي لکه دا اوس ورځ په دا اوس ورځو کې که احیانا یوه اجره پېښه سي په هغه اجره کې اسقاط ویشل کېږي او یو مسکین سړی وي او نورې پیسې نه لري دغه د اسقاط پیسې واخلي قبض یې کړي بېرته یې ورکړي نو دی د پیسو مالک شو حج باندې فرض و څه دي چې ده بېرته وله ورکړي او که چا حج کړی و یا په اسلام باندې د حج توانایي درلوده هغه یې قبضولی سي د حج په ایامو کې یعنی د حج په ورځو کې په دغه دوه میاشتو لس ورځو کې که څوک حرام ته ورشي حج باندې فرض کېږي او په دغه د حج په ایامو دغه دوه میاشتو لس ورځو کې د حج لپاره احرام سي کېږي مخکې وروسته نه سي کېږي د دغه دوه میاشتو لس ورځو ماسه بل وخت حج نه ادا کېږي او په دغه دوه میاشتو لس ورځو کې که څوک د دغه نه پیسو مالک شو چې تلای او راتلای سي حج باندې فرض یې که څومره دستي مسکین سي دا یو حکم الله جل جلاله بیان کړی دو حکم یې دا بیان کړی دي چار چا احرام و تړي هغه ته بیا جایز نه ده چې جنگ وکړي د خلکو سره شکنځل وکړي پیسکو فساد وکړي او جنایت وکړي دننه په حرم دا دو حکم الله بیان کړی دریم حکم یې دا بیان کړی دي چې دغه کافرانو تر اسلام مخکې داسې وعده درلودي چې کله به حج ته تلل نو یوه روپۍ به هم د ځانه سره نه اخیستل دا دوی دا ویل چې دا توکل دی دا دی یو نیه کار بالی چې په خالی لاس پر روان شو ول الله مو حفاظت کی الله کومک را سره کی مال به د ځان سره نه وړي پیسې به د ځان سره نه وړي هغه چې به یو څه مزل وکړي د څه به وړي سو تږي به سو د مشکلاتو سره مخ بسو نو باره به فقر کاوي سوال به کاوي دداګری به یې کول الله جل جلاله په دې کریمه کې دا خبره رات کړ چې تاسو کله حج ته دی د ځان سره توشه اخلي شتو شدا ده چې تاسو د فقر او د سوال او د ګداګری څخه ځان وساتي د الله عزوجل په دې مبارک دین کې چې د اسلام دین دی په دې کې ګداګری سوال کول د عیب دی فقر کول د عیب دی دا جایز نه دی هر هغه څوک چې د نن ورځې خوراک لري د سبا د ورځې د فار خاص او فقر کول او ته حرام مطلق سوال کول حرام دی مګر د اشد ضرورت په وخت یو څوک چې مال لري توشه برابرولی شي هغه دې توشه د ځانه سره واخلي هغه دې اورې پر لارې باندې فقر او ګداګري نه کوي دا بهترینه توشه ده چې د فقر او ګداګري څخه ځان وساتي دا بل حکم الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې بیان کړی دی نو ځکه الله عزوجل فرمایي الحج حج دی اشهر معلومات اشهر میاشت دی معلومات معلومه اشهر معلومات معلومه میاشت دی دا دغه کافرانو په لاس باندې بدلول را بدلول اجازه نه لري او د دغه میاشتو بغیر بل وخت د حج لپاره احرام تړل او حج ادا کول جایز نه دی فمن پس هر هغه سړی فرض کې لازم کی فيهن په دغه میاشتو کې الحج حج افرزان لازم کی فلا رفس پس جماوی دي نه کی په دغه احرام کې ان حج پر ځان لازم کی د دې څخه مقصد دا دی چې احرام یې وتاړي د حج د عمر احرام یې وتاړي نو سبکی فلا رفس جماوی دي نه کی کوروالی دي نه کی په احرام کی ولا فسوق او گناهونه بنه کی ولا جدال او نه بجنګ کی په الحج فورذ کی د حج او ما تفعل من خیر او ما هغه کار تفعل چې تاسو یې وکي من خیر د کوم نیک کار څخه یعلمه پوهیږي خو په دغه کار باندې الله عز وجل په پوهیږي یعنی علم باندې لري چې تاسو په دغه کې خیر و خیرات وکي او تلاوت وکي صدقه وکي نفل وکي توافونه ډیر وکي په دې باندې د الله علم شته. او بله خبره دا ده وتزودو تاسو توشه واخلئ د ځان سره فإن فسبتاكك سر خير الذات بهترين توشكد التقوى جان ساتل دي دسوال أو قداغري سخا واتقون أو زما سخا وويريشي إزما بندگانو يا أولي الألباب اي تشتنانو دا عقلونو كم كسان چه دا عقل تشتنو يا أغطى دا خطاب دي الله ارتوى اي دا عقل تشتنانو زما سخا وويريشي او دا فقر و گداگری سخه ځان وساتي کله چې د حج په سفر ځي د ځان سره توشه واخلي سوالو گداگری مکو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افاضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. الله جل جلاله په دې کریمه کې یو بل حکم د حج په اړه بیانوي هغه په دې ډول باندې چې په مخکې آیاتو کې الله جل جلاله اشاره وکړل او موږ ست خبره باندې وکړل چې تاسو حج او عمره یوازې د الله لپاره کوئ، دا نور شیان پرېږدي چې تجارت دي او نمایش دي او یو د بل سره لیدل دي او میله ده او کاروبار او پیسې ګټل دي، دا شیان پرېږدي. نو دا سوال پیدا شو چې مطلق یو څوک د حج دپاره ځي او حج د الله لپاره کوي او کالته یو شی رانیسي یې خرڅ کړي، دا نو ورته جایز نه دي. الله جل جلاله وایي که چیرې تاسو حج ته ولاړ شئ او ستا سره څه مال وي هغه خرڅ کړي او یا څه شی رانیسي په دغه رانیولو خرڅولو کې د الله فضل طلب کړي، دا پروا نه کوي، دا جایز. یو دا حکم بیانوي چې خرڅول او رانیول جایز دي، څوک له ځانه سره شی یوسي هلته یې خرڅ کړي، هلته شی رانیسي دلته یې بیا خرڅي او نیت یې برابر وي د حج دپاره، دا شی جایز دي. یو دا حکم بیانوي. او بل دا حکم بیانوي چې الله جل جلاله مشرکانو ته دا شی وایي، تاسو هغه تلبیه چې به مو ویل د الله ذکر به مو کاوه او الله ته به مشرک ثابتوي دا به نه کوئ. کله چې څوک د اسلام په دین کې داخل او د عرفات څخه راکښته سوه اجان مزدلفې ته راغله، نو دلته به د الله ذکر کړي داسې د الله ذکر به کړي لکه څرنګه چې د الله د لوري څخه ورته هدایت شوی دی. او هغه ذکرونه چې دوی به کول الله ته به یې شریک ثابتاوه، د هغو ذکرو څخه الله منع کوي، وایي داسې به نه کوئ. دا دوهم حکم دی چې الله یې بیانوي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وایي لیس نسته علیکم پر تاسو باندې جناحون هیڅ ګناه نسته اندا تبتغو چې تاسو طلب کی فضلن روزی رزق من ربکم در رب څخه ستاسو د رزق روزی لپاره سرانسی او یې څه خرڅ کی فاذا پس هغه وخت افغتم چې تاسو راکښته سواس من عرفات د عرفات څخه فاذکروا الله پس تاسو ذکر د الله وکي عند المشعر الحرام فنيز ده مشعر الحرام. مشعر الحرام دا ده یو ځای نوم دی چې د مزدلفه سره نږدې یو غر دی، یو غونډۍ ده چې په کتابو کې راغلې ده، اوس نه پوهېږم چې اوس به حکومت اواره کړي که بې نه یې اواره کړې. وایي دلته به امام درېږي، خطبه به وایي او خلکو ته به احکام شي او خلک به د نیکۍ لوري ته رابولي. نو دغه مشعر الحرام دا د دغه غونډۍ نوم دی، بهتره دا ده چې امام او خطیب پر دا ځای باندې ودرېږي. نو اوس به حتما اواره کړي سره برابره کړي وي، هغه ځای به معلوم وي. نو وایي پر دغه ځای باندې به ودرېږي، د الله جل جلاله ذکر به وکړي. واذکروا تاسو ذکر وکړي هو د دې الله کماله ده چې هداکم هدایت کړي دي الله و تاسو ته لکه څرنګه چې درته ښودلی دي، هغه ډول ذکر وکړي. هغه څه ذکر مه کوئ لکه څرنګه چې تاسو په رواج کې تاسو ته پاته شوی دي. او ان کنتم کچم تاسو واس من قبل مخکې پر دې چې الله عز وجل هدایت درته وکړي له خامخا من الضالین د گمراهانو څخه واس، اوس هم لاره پیدا کړل، اوس هم لاره تای ثم ورسته افیغو بیا راکښته سي من حيث د هغه ځای څخه افاض الناس چې راکښته کیږي خلق واستغفر الله او طلب د مغفرت وکي ان الله بشک الله جل جلاله چې دی غفور ذات بخشون کی دی او رحیم ذات مهربان دی. په دې آیت کریمه کې د عربو هغه قریش چې په مکه مکرمه کې اوسېدل دا هغو پرت کې د آیت کریمه نازل شوی دی، هغو به دا سعادت درلودی چې د عرفات ورځ به راله، دوی به عرفات غونډۍ ته نه ختله، په مزدلفه کې به اوسېدل او دا به ویله چې موږ د الله دوستان یو، پر موږ باندې لازمه نه ده چې عرفات ته ولاړ شو. او کله به دا ویل چې مزدلفه په حرم کې داخله د عرفات د حرم څخه د باندې د مزدل حرم نورو د حج خوشبو کې الله جل جلاله د دې تا دو درات کې مسلمانانو ته وسول نور حجان چې په دغه ځای څخه راتل لاکو د کوبر په وخت کې معرفات ته تل او دې نه ختل الله رات کړل چې تاسو به عرفات ته ځئ پر هغه ډول باندې چې الله یې هدایت څخه کی او د الله سره مغفرت غواړي په اذا فساغه وخت فوضیتم چې تاسو ادا کړل مناسککم اغا کارون و افعال ده حج پل فذکر الله پس تاسو ذکر ده الله وکی که ذکر کم لکه ذکر ستاسو ابا اکم ده پلرو ستاسو ده دیسا مطلب داده چه دی چه با عرفات او ده مزدفی سخبیر تا مینا تا راه دری ورزی دری شپی پا مینا کی تیره ولی دلی بی کارو بارون و تجارتون و مجلسون و دول دول کارون اکولا پا دا دروش بوی که با دی دخپلو پلورون و نکگان و دخپلو قومون و قبیلو دا مشرام سپتون اکول دول دول مبالغی بی پا سپتون که کولا الله جل جلاله ورته فرمایي وایي لکه څرنګه چې تاسو د جهالت په وخت کې په دې ځای کې تاسو د خپلو پلرونو او نیکونو نومونه یادول صفتونه مو کول تاسو دغه درې شپې دلته د الله عز وجل عبادت وکړي د الله ذکر داسې یاد کړي لکه د پلرو ذکر چې مو یاد کړی وو بلکې تر هغه یې ډېر وکړي د الله ذکر وایي ځا قودیتم چې تاسو ادا کړل مناسککم هغه افعال د حج بل فذكر الله پس تاسو ذکر وکړئ د الله جل جلاله که ذکرکم لکه ذکر ستاسو اباءکم د پلرو ستاسو او اشد ذکر یا تر هغه هم زیاد او شدید سخت یعنی مقصد دا دی ډیر ذکر د الله وکړئ فمن الناس بعض د خلکو څخه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زموږ آتنا راکره مستفید دنیایی پا دنیا کشی یعنی دا دنیا مالو نراکه او دا آخرت پروان نلره او ما نست لهو دا غتس درتی الاخرتی پا آخرت کشی من خلا هیچ حیث نست او من هم باز دا دیس خمن حقا توکتی یقولو چوائی ربنا ای رب از منش آتنا راکره و مستفید دنیایی پا دنیا کشی ربنا ای رب از منش آتنا راقه و مشت في دنياي في دنياكي حسنة نيكي وفي الآخرة في آخرتك راكي حسنة نيكي او وقينا وسط مج عذاب النار دعور سخد جهنم داغ دفاق او كامل مسلمانانو دعا دا اولئك داغ تسانش دي لهم ديلرا نصيب برخدا يعني بدلدا او ثواب دي مما داغ كارون سخد سبو چه دي كري دي او الله الله جل جلاله چه دي سريع الحساب جر حساب خون كري صدق الله العلي العظيم.